اردن کو د مشال ریډیو په خبري غړي کې د خپل قربای سلام ومن سلامونه ومنې هله لرم چې رو او جوړ وستې وخت ورځي 12 بجې شوي په دې غړي کې باور یې چې په قبایلی سیمو خبر پختونخوا کې ورسته او بارانونو څه قسمه تاوانونه رمخته کړې دي. همداراز نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو خو لومړی ورزو انیسا اجمل ته تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په خبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د باران لوت چې د شلو زیات کسان وژل شوی دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې به طالبان هم په دې پروسه کې شاملېدو ته وهڅوي. او د یمن په تایز ښار کې د شیا یاغیانو د حکومتي پلو ځواکونو ترمنځ په نښته کې 15 کسان وژل شوي دي. اوس ته خبرونه تفصیل. چارواکي وايي په خیبر پختونخوا کې بلې سیمو کې د بارانونو لوت چې د شلو زیات کسان مړ شوي دي. د قدرتي آفتونو په وړاندې صوبایي اداره پی ډی ایم ای چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په صوبا کې د باران لوت چې دوی ته د 1400 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال بیا وایي چې په کوز دیر کې د یو کور د چتر پریوتو په وجه د یو کور 15 کسان مړ شوي دي. الته په کور ایجنسی کې د یو کور د چتر پریوتو له کبله د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوي. د دې ترڅنګ شمالي وزیرستان مومند ایجنسی او لنډی کوتل کې هم د زنو کورونو چتونه را پریوتلي او پکې د مرګ ژوبلې خبرونه دي. چارواکي وايي په بلوچستان کې 22 وسلوال مشکوکه وسلوال نیول شوی دي. په کوټه کې 13 شپه د پاکستانی ملیشیا ځواکونو لخوا رسنوتا په لیږل شوی بیان کې ادعا شوی چې سرتیرو یې د صوبې په سلورو بلابلو سیمو کې 22 مشکوکه وسلوال نیولي چې له دوی په خبره تعلق کې له مختلفو وسلوالو ډلو سره دی. د ځواکونو د بیان په خبره له ډیرا بوکټي سره سیرما د نصیر آباد په چتر سیمه کې 14 مشکوکه وسلوال، د کیچ لتوم سیمې څخه 15، د کوټې په سیټلایټ ټاون کې 3 او په پنجګور سیمه کې یو مشکوک وسلوال نیولې دی، خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وايي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به ضرور راځي. افغان ولسمشر پرون د نوروز په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې موجوده حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې لرلې، خو افغان ولس به په نوي لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه وویني.
پس از خروج قوای نظامی خارجی
دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصرې کېدې چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل له امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغه ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي.
ولسمشر اشرف غنی دا هم ویل چې په لودیز کې به له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ هم جوړول شي. د سولې عالی شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې به طالبان هم په دې پروسه کې شاملېدو ته وهڅوي. د دې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد پرون مشال ریډیو ته ویل که څه هم حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې په طالبانو کوم مستقیم اغیز نه لري، خو دا یو هڅونکی اقدام دی.
زما په خیال چې طالبان دی به مستقیما د ډیر اثر به ونه کړي، ورو ورو به د نورو مخالفینو دپاره یا طالبانو دپاره دا به یو لاره شي چې و جنگ د حل لاره نه ده، او دا مشکلات افغاني خبرو اترو او مذاکرات باندې حل کېدلی شي. نو یو ښه پیشرفت دی زما په نظر باندې.
د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې 13 پنجشنبه په رسمي ډول په کابل کې پیل شوې. بل لور ته طالبانو له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي دي. د سند صوبې حکومت د اندوانو مذهبي تہوار هولي په ورځ د عامې رخصتۍ اعلان کړی دی. د سند د وزیر اعلی ویان تېره ورځ رسنو سره په خبرو کې ویلي دي له دې وړاندې به یوازې اقلیتونو ته د هغوی د مذهبي تہوارونو په موقع چټي ورکول کېده، خو دا کال یې په ټوله صوبه کې په 24 مارچ د رخصتۍ کولو پریکړه کړې ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د ایټمی تړون له ګټو انکار نشي کېدی او کېدی شي چې خلک د دې د ګټو نه خوند اخیستو کې وخت واخلي. ولسمشر اوباما ویل دا تړون د ایران لپاره امکان برابروي چې د نړۍ له اقتصاد سره بیرته یوځای شي او له دې لارې سوداګري، پانګونه او د کار روزګار موقع زیاتې کړي او په ټوله نړۍ کې د ایرانیانو سامانونه خرڅ کړي. اوباما زیاته کړه امریکا لا هم له ایران سره ژور اختلافات لري، خو نوموړي د دې حقیقت یادونه هم وکړه چې دواړه هیوادونه له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره په منظم ډول خبرې کوي او کېدای شي دا د اختلافاتو لحل سلام رسته وکړي. ولسمشر باراک اوباما د سرګندونې د نوروز په مناسبت په خپل کلنی پیغام کې ایرانیانو ته په خطاب کې کړی دی. د یمن لخوا راغلی راپورونه وایي په تایس خار کې د شیا یاغیانو حکومتي پلوه ځواکونو ترمنځ پنخته کې 15 جنګیالي وژل شوي دي. تایس د یمن دریم لوی خار دی. چارواکو ویلي دي چې پرون شیا حوثي یاغیانو د خار مغربي برخې د بیرته اخیستو هڅه کوله، خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو د مخنیوي لپاره د 12 زیات هوایي بریدونه کړي دي. اور اس تے خبردار چې د شام په شمال کې په رکا خار چې د اسلامی دولت وسلوالی ډلې مرکز ګڼل کیږي هوایی بریدونو لسګونه کسان وشلی دي. د شام د بشری حقوقو د سار ډله چې مرکز یې په برېټانیا کې دی وایي د تیرې ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د بشری حقوقو ځینو نورو فعالانو بیا د وژل شوو شمېره له 30 زیاته یاده کړې ده. دې ډلې ویلي دا لا څرګنده نه ده چې په رکا خار تازه بمباري روسي الوتکو کړې او که د شام هوایی پوست. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو او دلته سره مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدل شي. په قبایلی سیمو خبر پختونخوا کې وروستیو بارانونو ډېرې کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په ځینو سیمو کې د ځمکې د ښویېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په بلوچستان کې چارواکي ادا کوي یو شمېر مشکوک وسلوال یې نیولی دي. د جنوبي وزیرستان تویخلۍ سیمه کې کرفیو لګول شوې ده. د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه د سفري بندیزونو لیست څخه د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نوم په لرې کولو خفه دي او دوی وایي پاکستان کې لا هم جمهوریت کمزوری دی.
ګورې پاکستان کې خو جمهوریت دا اوس پټه خبره نه ده، کمزوری هم دی، په ترانزیشن کې هم او هر وخت دا یره او فکر وي څوک به پرې راشي او یو اټاک وکړي.
افغان ولسمشر پرون په افغان سیاستوالو څه داسې غږ وکړ:
زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې په خپله پکې سپاره یاست.
په هند کې روانو د نړیوال شل اوریزه کرکټ لوبو کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ مقابله ده او د 1995 لمریز کال لومړۍ شپه په ننګرهار کې شاعرانو او فرهنګیانو د محلي موسیقۍ په سندریز بندر ومانځله.
کلیوالې سندرې دي، کلیوالې هیلې دي، نو دا شپه په ژوند کې ډېره کمه راځي. داسې شپه چې سپوږمۍ هم رادبره ده، سین هم په مستۍ څپه څپه په غورزنګو درومي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوردونکو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې یوازې پرون د سختو بارانونو ځمکې راښویېدو کورونو راپرېوتو له وجې څه باندې 40 کسان مړه شوي دي او چارواکو د نورو بارانونو اهم خبرداری ورکړی دی. پر دې سربېره تازه راپورونه دي چې د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د ځمکې د ښویېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي چې تفصیل یې له احمدالله لود له خپل خبریال چې دا مهال موږ سره د اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی. احمدالله ستړي مشي، څه معلومات لري؟
خدای دی وبخا اصرار. څنګه چې تاسو هم ویلا چې په ملک کې کم بارانونو شروع دي، داغي وجه نه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې کم نقصانات دي هغه خو تاسو ویلا. خو د 13 ورځ چې کم یو خبر مخ ته راغلی چې په چترال کې د شپږ طالب علمانو په شمول 9 کسان چې کوم هغه د واوري چم راپریوتول وجه به درکه شوی وو. اوس نه لګه شی بوړاند د چترال چې کم ډیپټي کمشنر دی اسامه احمد وړای چې هغه مطبوعاتو ته دا ویلا چې 13 ورځ 9 کم کسان چې په کې شپږ زده کوونکي هم شامل وو، هغې د لسم امتحان پارچه ورکولو وروستو چې کله کورون ته را روان وو نو هغې باندې واورې چم را پرېوتې وو، چې له وجې هغه کسان تر ماښامه کور ته را ونه رسېدل. نو په کلي کې چې کوم دا د چترال یوه لرې پرته علاقه ده، سوسم نومېږي، چې هغلته خلکو لټون د دوی شروع کړو. بیا چې کله د ریسکیو عمله چې کومه ده هغه هم ور ورسېدله او دا عملیات روان دي، او تر دې دمه د دوه کسانو کم مړي چې دي هغه را ویستلی شوي دي، او د نورو لټون چې کوم دی هغه شروع دی، او امکان دی چې نن د غرمې وروسته وخت پورې دا سرچ اپریشن چې کوم دی دا مکمل کړلی شي. دغه شان دا خو د چترال و چې په هغې کې دا قسمه پېښ رامخته شوې وه. د دې نه علاوه د آفتونو د چې کوم قومي اداره ده ان ډی ایم اې د هغې د وینا تر مخه چې د روانې میاشتې د نهمې نېټې نه چې کوم د بارانونو سلسله شروع شوې ده، نو په هغې کې تر دې دمه یو کم اتیا کسان چې کوم دي هغه په ټول ملک کې مړه شوي دي، چې په کې تر ټولو زیات کسان چې کوم دي هغه په فاټا دي، او هغه نه هیڅ کسان چې کوم دي هغه د نشان د ملک په نورو برخو کې چې کوم دي هغه هم دغه شان یو
احمد الله په دغه اړه باندې منګه ریپورت هم لرو ستاسو ډیره زیاته مننه ستاسو نه. اوسونکو څرنګه تاسو د زمکي خویدو پړه معلومات واوریدل زمنګ له خبري الله احمد الله نه چې د اسلام آباد نه تاسو تر کول چې په چترال کې د زمکي یا د واورې چم در پرېوتو پیخه کې نه زده کوونکي ګیر شوي دي چې پکې زنی را وستل شوی اهم دی. همدارازه تیر روز په کورم ایجنسی کې د یو کور چتر را پروتو په پیخه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوی دي. ورته پیخه د خبر پختونخوا په نورو سیمو نورو قبایلي علاقو کې هم را مخته شوی دي، چې پکې په کوز دیر کې تیر روز د یوې کورنۍ پنځه غړي مړ شوی دي. په شمالي وزیرستان مومند او ایجنسی او لنډي کوتل کې هم ځینې کسان د کوټو چتونو را پروتو له وجې مړه او جوبل شوی دي. بلخو د موسمیت محکمه وایي راتلونکو چلیش دو ګینټو کې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او کوټه کې د تیز هواګانو سره د باران امکان دی. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د آفتونو د نظم قومي اداره ان ډی ایم اے وایي چې د روانې میاشتې د نهمې نېټې نه د روانو بارانونو له وجې په قبایلي سیمو کې تر ټولو زیات نه ویشت کسان مړه شوي دي. په بلوچستان کې نولس، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې یولس، او په پنجاب او خیبر پختونخوا کې لس لس کسان مړه شوي دي. ان ډی ایم اے وایي چې د بارانونو له وجې په ټول ملک کې یو سل یو کسان جوبل شوي دي، چې پکې په قبایلي سیمو کې درې څلوېښت، په بلوچستان کې شل، په پنجاب کې اتلس، په خیبر پختونخوا کې شپاړس، او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې څلور کسان جوبل شوي دي. د ترڅنګه په یادو ځایونو کې دوه سوه څلوېښت کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. د ذکر دا چې د روانې میاشتې په دولسمه نېټه د کوزي اورګزو په ډولۍ سیمه کې د کوئلې یو کان یا درنګ را پرېوتو له کبله اووه کسان مړه شوي وو او لس پکې جوبل شوي وو. یاد دې وي چې د تیر کال په جولای میاشت کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله دوه سوه اته کسان مړه او یو سل اووه پنځوس جوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ، زو کوټه ته په بلوچستان کې تر شلو زیات مشکوکه وسلوال نیول شوې دي. په کوټه کې د پاکستاني ملیشو ځواکونو چارواکي ادعا کوي چې سرتیرو یې د صوبې په څلورو بیلابیلو سیمو کې دویش وسلوال نیولي، چې دوی په خبره تعلق یې له بیلابیلو وسلوالو ډلو سره دی. د ځواکونو د ویان په خبره له ډېره بوکتی سره چیرما د نصیر آباد په چتر سیمه کې یې دیالس مشکوکه وسلوال، همداراز د کیش لتوم سیمې څخه یې پنځه مشکوکه وسلوال، او د کوټې په سټلایټ ټاون سیمه کې یې درې تنه، او په پنځګور سیمه کې یو مشکوکه وسلوال قومندان نیول شوی دی. تفصیل له کوټې د مشال ډیو خبریال خو د نور ناصر راکوي.
په کوټه کې د ملي شاد ځواکونو له مرکزي دفتره د خالی په شپه رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ادعا سوي چې ځواکونو یې د صوبې په بیلبیل سیمو کې دوه ویشت وسلوال نیولی دي. د ځواکونو په خبره د خالی په ورځې سرتیرو له ډیره بوکټي سره څیرمه د نصیر آباد په چتر سیمه کې دیارلس وسلوال ونیول، او د هغوی درې پټنځایونه یې هم تباه کړل. دا بیان زیاتوي په همدې ورځ بیا د کیچ په تومپ سیمه کې یې پنځه وسلوال ونیول، چې بیا یې هم تعلق د بیلتون غوښتونکو بلوڅو له یوې وسلوالې ډلې سره و. پاکستاني ملیشا ځواکونه همداسې زیاتوي د خالی په ورځې درې تنه وسلوال د کوټې له سټلایټ ټاون سیمې څخه او یو تن وسلوال چې په خبره یې مهم قمندان دی له پنجګور سیمې څخه نیولی دی. که څه هم ځواکونو دا نه ده څرګنده کړې چې د دې نیول سویو وسلوالو تعلق له کومو وسلوالو ډلو سره دی، خو په خبره یې په دې وسلوالو کې مهم کسان هم شته. د پاکستانی پوځ او حکومت لخوا له هغه رئیسې چې د ترهګرۍ پر ضد یې د قامي کړنلارې اعلان کړی، د بلوچستان نه یوازې په بلوچ میشتو سیمو بلکې په پښتون میشتو سیمو کې هم اکثره وخت د ځواکونو لخوا ورته ادعاوې کېږي چې یوازې په تیر یوه کال کې، معنا په 2015 کې، د صوبې د کورنیو چارو وزارت د 9000 مشکوکو وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کواټا.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته وګستئ. د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په دې هیواد کې یوازې د سیاستوالو جمهوري خلکو پر ضد مقدمه چلول کیږي. د دوی په خبره هغه ځکه چې جمهوري ادارې کمزوري دي. د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشران تور لګوي چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نوم د سفري بندیزونو له فهرسته لرې کول د جمهوري حکومت او عدالتونو کمزوري ده. هم پر دې اړه مو له ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړې دي چې مشرف ته له هېواده د بهر تلو اجازه ورکولو په اړه د دوی څه موقف دی او دا رپورټ مو برابر کړی. د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه پر دې خفه دي چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نوم له هغه فهرسته ولې لرې کړل شو چې له هېواده بهر ورباندې د سفر بندیز وو. د عوامي نېشنل ګوند یوه مشره بشرا ګوهر وایي د مرکزي حکومت لخوا پرویز مشرف ته له هېواده د بهر تلو اجازه ورکول ښایي چې په دې هېواد کې پوځي جرنیلان مضبوط او جمهوري حکومت کمزوری دی. نوموړی وایي په داسې حال کې چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د آئین د ماتولو او د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په ګډون د یو شمېر کیسونو مقدمې روانې دي، نو باید چې حکومت دا خبره په ډاګه کړي چې د مشرف پرېښودو په بدل کې یې له پوځ سره څه قسمه جوړجاړې کړې. د دې په خبره دا وخت په پاکستان کې جمهوریت ډېر کمزوری دی.
پاکستان کې جمهوریت دا سپټه خبره نه ده، کمزوری هم دی په ترانزیشن کې مې او هر وخت دا یره او فکرې څوک به پرې راشي او یو اټاک به وکړي. پارلمنټ کې دې وخت پارلمنټ سره څه اختیار اړو نشته دی. د دې کې څه کمزوریانې د پرایم منسټر او د پی ایم ایل این دي چې هغه پارلمنټ په کانفیډنس کې ناخلي. بل دغه دا دی چې پارلمنټ کې فیصلې نه کیږي، ټولې فیصلې بهر کیږي.
بشرا گوهر وایی د مشرف د علاج لپاره یو شمېر سپتالونه شته او باید چې په هېواد دننه یې د علاج لپاره بندوبست شوی وی. د مشرف وکیلان وایی چې هغه د درملنې لپاره بهر تللی دی او وروسته به بېرته خپل هېواد ته ستنېږي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نوم د سفري بندیزونو له لیست څخه لرې کړو، خو بیا هم عدالت دا اختیار وفاقي حکومت ته ورکړو چې د نوموړي د تګ یا په هیواد کې د پاتې کېدو په اړه فیصله وکړي او حکومت بیا مشرف ته دغه اجازه ورکړه. خو د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي د مشرف له هېواده بهر تلل د جمهوري حکومت او عدالت دواړو کمزوري ښایي.
دا وایي چې پړه پر حکومت او عدالت دواړو باندې راځي او دواړو غلط کار کړی دی چې یو مجرم چې هغه طرفداري مرتکب شوی دی، آئین مات کړی دی او هغه دغه شان د قانون د لاسه ووته. که چېرته د قانون حکمراني وي نو هیڅوک نشي کولی چې جمهوري حکومت ختم کړي.
پروفیسر ابراهیم وایي تر څو چې پاکستان کې ولسي ادارې او قانون نوي مضبوط شوی تر هغو به جمهوریت په خطر کې وي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي د دې هېواد ټول سیاسي ګوندونه ولس له مرکزي حکومت سره ولاړ دي، خو بیا هم حکومت د دې جوګه نه دی چې د پوځي جنرالانو پر ضد مقدمې سر ته ورسوي.
شرف سی وو یو امیر د چرتر وو مارشل لا راوستی وو د هند فامالی کړو په ده باندې د هند آرټیکل 6 اپلای شوی دی د خلاف مقدمه ولا د خلاف یو ده د غداري مقدمه. دا سړی یو ورځ عدالت ته حاضر نه شو، وزیر اعظم حاضر شوی دی. نو لہذا د دې ملک چې کوم نظام دی د جوډیشری غن او د دې سیول ملټری بیوروکریسی غن او د فاقی حکومت غن، دا ثابت اسول یو عربیا صدا ټول د فوجي استابلیشمنت تر دغه لاندې دي شکنجه لاندې
که څه هم د حکومتي ګوند یو مشر غړی انور بیګ د جمعې په ورځ د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د پخوانی پوځي واکمن فرید مشرف تر شا پوځ ولاړ وو. نو د په خبره کچېرې له پوځ سره د دوی لانجه جوړه شوې وې نو ممکن وه چې جمهوریت له منځه تللی وې. خو د اطلاعات او وفاقي وزیرو پرویز رشید بیا له رسنیو سره په خبرو کې د خپل ګوند دغه غړي خبرې رد کړي او وایي چې حکومت له پرویز مشرف سره هیڅ قسمه نرمي نه ده کړې او د ده په خبره د سپریم کورټ لخوا مشرف ته د بهر تلو اجازت ورکولو وروستو دوی په هیڅ صورت کې پرویز مشرف نه شو اشارولې.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان توی خله سیمه چې څو ورځې وړاندې ترې نه حکومتي کارکوونکي تختول شوي وو مشران یې وایي په سیمه کې یې کرفیو لګېدلی چې له وجې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ شوي. د جنوبی وزیرستان له یادې سیمې نه ورځې وړاندې د فاټا پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي تختول شوي کارکوونکي لا هم خلاص کړل شوي نه دي. پولیټیکل ایجنټ وایي د افشار قانون له مخې د قبیلې پر ضد د اخیستل شویو اقداماتو وروسته ورته د تختونکو په اړه معلومات شوي. خو بلخوا یوې وسله وای ډلې چې ځان ته ساو ټایګر ګروپ وایي ادعا کړې چې دغه کسان یې تختولي. نور تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې اورو.
د سولی وزیرستان تحصیل تو خلا دم توڑی سلیمان خیل کا بالیون ویائی چچا دے دوی دے خاور نال اس ورز مخشے دے قبائلیانو دے ترکتی چارو دی ادارے چارواکی تشتولی بیولی دی آغوی دے دوی پڑا ہم انلے دا خود اجتماعی او سیمائی زی زیماورای دے قانون لان دے دے قبائلیانو پا سیمخشے گرز بندیز لگے دلائی لیار باند دے خوراک شاک شیونا ختم پشلگونا قبالیون بندیون حتا چرنجیرون را تمری خو میجا سکاولای نشو پداغا بریکش ملک نظر ماما دم تونائی پدگی رنگ حال رکھاوی ملک علی محمد ویائی چٹولا گراما دے تشتاولیو چرواک چوختلا وا چھ سیمے تا دیرا تک نئی نزائی انتظامیا او نئی قوم خبر کڑائی وا دے دوی دے دغی غفلت نا اوس میجا پا غذاب یو
ریڈیو باندې اعلان وچ صدا یو گروپ دے یگ داخل گوڑی دیاغا گروپ گوڑی نتی زنم خپل وست کلی دا دا افتران گرم و دا افتر خپل مخطوان و نئی ملک خبر کلی دا نئی لیویس خبر کلی دا نئی خطدار رجان سر وڑی دا دوزل تکیوری دا دی افتیار کانون مطابق دی قوم دا سزا ور کلی قوم نا خبر خپل مخ روانی چادر په وزای روانی په خطور غو باندې
ملک وزیر خان ها دا خبر په دارنګ مخشه بیایي یو بل مشر ملک حسن خان خبر ہم وار وار سلیمان خیل کا بالیانو دے دغو غشتنو او گوتنی وکو نامے چھ دی سیمنا دے قومی اسمبلی نمائندہ غالب خان وزیر خبر کا اغوی پا دارنگ را توجہ گئے دل
شیئر کینا دے دی پا خورا کے سوی دی چھ دی کیما خورا کے دا سوردات وشی آغا خلق دے دی خورا خلق دیا دے دی مہور ہیں چھ تدا مشرون کا دی سلمان خیل دی کا دی دم تولی دی 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 وقت کمیٹی جوڑا کو چھ آئندہ دی پورا ہیں او دا موجودہ چھ کیما مسئلہ جوڑا دو چھ یہ دی پورا دی دا چھ کردار ادا کچھ دا سالی مشتی زکمنا طریقہ چرا باجی آج کی کنا
دغا کا بایلون ویائی چھ میجا قانون مانو دے تشتاولیو چھرواکیو دے رخشی کولو دے پارا مو پاخیم لے تاڑلی لی دی خدا مرا بند زونا دے نرشی را بند لگاول چه دے حکومت دے ملاتڑنا بیخی بلاسا بیپشو پاتے شو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تو گستئی افغان ولس مشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. ښاغلي غنی دا هم ویل چې په لویدیځ کې له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ جوړ شي. د افغان ولس مشر دا څرګندونې د نوي لمریز کال د پیل او نوروز په مناسبت په خپله وینا کې کړي چې تفصیل یې د رضوان مراد په دې رپورټ کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. دا نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام له منځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های او
دیوای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصرې کېدې چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغه ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1495 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په 1300 کلونو کې ساری نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهم اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري. فساد او بې عدالتي موجوده ده او دولتي ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمېر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي.
په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته که څه دی وزیر وي هر څه ګل ګلزار دي، خو که دی وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مه سوري کوئ چې پخپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وایي تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره دا ژمنې په داسې وخت کې کوي چې ګڼ شمېر کتونکي نړیوال ډیپلوماتان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بېلابېلو برخو کې کمزوری ګڼي.
د افغان ولسمشر د وینا مهمې برخې مو اورېدې. اوریدونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. رایټرز خبرې ایجنسی لیکي په افغانستان کې د تیر کال لهیسې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د مقالې غټې برخې له فرخندا صدر.
رویټرز خبری ایجنس لیکي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضع په خرابېدو ده. ریډ کراس نړیوالې ادارې یا آی سی آر سی د تېرې جمعې په ورځ په خپل یو رپورټ کې ویلي په دغه هیواد کې پر روغتیایي چارواکو بریدونه په زیاتېدو دي او له دغې سره د خیر ښېګړې کارونه هم متاثره شوي دي. دغه اداره وایي په دې وروستیو کې په زرګونه کورنۍ بېکوره شوي، ګڼو خلکو ته د نامنیو په پیښو کې مرګ ژوبله واوښته. د آی سی آر سی مشر پیټر مارر وایي په دغه هیواد کې سناسه 100,000 خلک بېکوره شول او له امنیتي چیلنجونو تیر شول او سداسې هم دي چې په بیا بیا په کډه کولو مجبور شول. رویټرز لیکي په 2015 کال کې په افغانستان کې د ولسي خلکو خلاف د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په دغه هیواد کې په بمی چاودنو او ځانمرګي حملو کې هم زیاتوالی راغلی او بلخوا د وسلوالو او افغان عسکرو ترمنځ نښتې هم زیاتې شوې دي او په ځینو سیمو وسلوالو کنټرول هم ترلاسه کړی. پیټر مارر وایي یوه د اندېښنې وړ خبره دا هم ده چې د روغتیایي چارواکو خلاف د تشدد پیښې ته راغلی دي چې له دغې سره ولسي خلکو ته هم ګرانه شوې ده روغتونونو او نورو د صحت مرکزونو ته لاړ شي. هغه وایي تیر کال په داسې پیښو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د آی سی آر سی مشر پیټر مارر دا هم وایي هر حمله چې پر یو روغتون یا یو ډاکټر کیږي مطلب یې دا هم دی چې له دې سره به په زرګونو مریضان د درملنې نه محرومه پاتې شي. په دغو کې تر ټولو بده پیښه د تیر کال په اکتوبر کې په کندوز کې د امریکایي عسکرو لخوا د بې پولي ډاکټرانو په یو روختون حمله ده چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته وه. آی سی آر سی وایي ټولې خواوې باید د روغتونونو او د روغتیایي چارواکو کار او ژوند خوندي ساتلو ته پام وکړي. پیټر مارر وایي د شام د کډوالو وروستو افغان کډوال په دویم نمبر لویه شمېره ده چې یورپ ته راځي او دغلته پناه اخلي، چې دا هم ثابتوي افغان ولس د خپل هیواد د آینده په اړه اندېښمن دی او غواړي د ښه ژوند او کار په لټون د دغه هیواده اوسي. له افغانستانه د سفر وروستو پیټر مارر په یو ټویټ کې وایي د په دغه هیواد کې یوه اونۍ تیره کړه او وایي د افغانستان شخړه نه ده هېره شوې خو له پامه غورځول شوې ده.
فرخند اسد وجه تاسو ته مقاله وړاندې کوله. وخت شوې 12:00 نو راځي چې لانی ساج مل د خبرو لنډي زور.
د پاکستان د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې اداره ان ډی ایم ای وایي چې د روانې میاشتې د 9 نیټې نه د بارانونو له وجې په قبایلي سیمو کې 9 په بلوچستان کې 19، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 11 او په خیبر پختونخوا پنجاب کې 10 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي په کوټه په بلوچستان کې 2 مشکوکه وسله والې نیولې دي. په کوټه کې تېره شپه د پاکستاني ملیشیا ځواکونو لخوا رسنو ته په لیږل شوي بیان کې ادعا شوې چې سرتیرو د صوبې په څلورو بېلابېلو سیمو کې 2 مشکوکه وسله والې نیولې چې د دوی په خبره تعلق یې له مختلفو وسله والو ډلو سره دی، خو وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کېږي او سوله به ضرور راسي. افغان ولسمشر پرون د نوروز په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې موجوده حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې لرلې، خو افغان ولس به په نوي لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه وویني. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې به طالبانو په دې پروسه کې شاملېدو ته وهڅوي. د دې شورا ویان موري شهزاده شاهد پرون مشال لیډیو ته وویل که څه هم حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې په طالبانو کوم مستقیم اغیز نه لري، خو دا یو هڅونکې اقدام دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د اټمي تړون له ګټو انکار نشي کېدی او کېدای شي چې خلک د دې د ګټو نه خوند اخیستو کې وخت واخلي. ولسمشر اوباما وویل د تړون د ایران لپاره امکان برابروي چې د نړۍ له اقتصاد سره بیرته یوځای شي. او د یمن لخوا راغلي ریپورټونه وایي په تایز ښار کې د شیا یغیانو حکومتي پلوه ځواکونو ترمنځ په نښته کې 15 جنګیالي وژل شوي دي. تایز د یمن دریم لوی ښار دی.
خبرونه مول مشال رادیو وردل چې نیسا جمل باندې کول په دینی مای کې با د نړیوال کرکټ کپ په اړه هم معلومات درکو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سرافستی احمد الله ته وښي.
دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ په وزیر اعظم هاوس کې یو غونډه وشوه چې پکې ځینو وفاقي وزیرانو نه علاوه د فوز مشر هم ګډون وکړو. په غونډه کې د ترهګرو پر ضد په کاروایانو تیزولو اتفاق وکړی شو او وویل شو چې ترهګر او د هغوی سره مرسته کوونکو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې کله هم دا قسمه غونډه کیږي نو پکې هم دا خبرې کیږي. د ترهګرۍ خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی شوی دی، خو ډېره د افسوس خبره ده چې سیاسي حکومتونو، ادارو او سیاسي مشرانو په شمول عام ولس هم د لړکې خپل کردار صحیح اونه لوبو. ورسپان لیکي چې سوال دا دی چې د قومي اکشن پلان په څومره نکاتو په صحیح توګه عمل درآمد وکړی شو. د دې په تفصیل کې د تللو ضرورت نشته، خو که واقعي د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړی شوی وي نو ولس به د ترهګرۍ د لعنت نه خلاص شوی وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د کاروایانې زر تر زره مکمل کړی شي، دا شان چې د عملیاتو له وجې کم خلک بې کوره شوي دي نو د دوی د په عزت سره واپسی هم یقیني کړی شي. اکسپرس ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې تر څو د ترهګرۍ د مکمل خاتمې خبره ده نو دې حواله سره د ډېر څه کولو ضرورت دی، ځکه چې په آرمی پبلک سکول حمله، باچا خان یونیورسيټي حمله او یو څو ورځې وړاندې په پېښور کې د سرکاري ملازمینو په بس کې چاودنه د دې خبرې ثبوت دی چې د ترهګرو نیټورک تر اوسه کار کوي او د دوی سره مرسته کوونکي په معاشره او سرکاری ادارو کې موجود دي. ورسپان لیکي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې تر اوسه وسلوال موجود دي او فوج یې پر ضد عملیاتو کې بوخت دي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې په قبایلی سیمو کې د بندوبستي نظام قائم کړی شي چې قبایلی سیمې ترقی وکړي او د فاټانه د ترهګرۍ خاتمه وشي. جنګ ورسپان په خپلې ادارې کې لیکي چې قامي اسمبلۍ ته په سرکاري توګه کړی شوی دا انکشاف چې د ټول ملک په یوټیلیټي سټورونو کې په خرڅېدونکو شیانو سبسیډي ختمه کړی شوې ده د تشویش وړ خبره ده. ورسپان لیکي چې د یوټیلیټي سټورونو نه اولس د بازار نه په ارزانه نرخ د ضرورت د استعمال شیان ترلاسه کوي. نو حکومت له پکار دي چې نه صرف سبسیډي دې نه ختموي بلکې د یوټیلیټي سټورونو په شمیره کې د اضافه وکړي چې ورسره به نه صرف په روزګار کې اضافه وشي بلکې اولس به په خپله دروازه په ارزانه نرخ شیان هم ترلاسه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې او لیکي اوس وخت راغلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کوټلي دوه اړخیزه خبرې اترې بیا پیل شي. بلخن یو ټایم د ورځپاڼه د امریکایي هوایي ځواک لخوا د راټول شوو معلوماتو په اړه لیکي امریکایي پوځ په افغانستان کې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه تیز کړي دي. د دواړو مقالو غټې برخې له ملیح امیزاده اورو.
ډان ورځپاڼه د پاکستاني او پلټونکو ډلې هند ته سفر ضروري او تاریخ ساز بولي. ورځپاڼه لیکي د روان کال په جنوري میاشت کې د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز د وسلوال برید له امله دا ممکن و چې د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو روانه شوې پروسه اغیزمنه شي. ورځپاڼه د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه د پاکستاني هم منصب نواز شریف د حکومتونو ستاینه په کولو سره وایي چې د پټانکوټ برید پس هم د خبرو اترو سلسله متاثره نه شوه او دوی له یو بل سره رابطې جاری وساتلې. ورځپاڼه لیکي د دغه برید درې میاشتې پوره کیږي او اوس د روانې میاشتې په اخره کې پاکستاني پلټونکي ډله هند ته ورځي. ورځپاڼه لیکي په عین حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع دوه اړخیزه مذاکراتو سلسله په ځای ولاړه ده چې د تیر کال په اخره کې اعلان شوې وه. د ورځپاڼې په خبره اوس وخت راغلی دی چې دغه پروسه واپس شروع شي. ورځپاڼه دا د مایوسۍ خبره بولي چې په نیپال کې د سارک سرمشریزې په څنډه کې د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سشما سوراج ترمنځ په ملاقات کې د پټانکوټ پیښې علاوه نورې خبرې ونه شوې. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې د پاکستان لخوا له هند سره استخباراتي معلومات شریکول یو مثبت ګام وو. ورځپاڼه لیکي د پټانکوټ هوایي مرکز او ممبئی ترهګر حملو په لړ کې جدي ګامونه اخیستل یوه مثبته اشاره ورکولی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي هوایي ځواک لخوا د راټولو شوو معلوماتو په حواله وایي امریکایي ډرون او جنگي الوتکو په افغانستان کې د روان کال په جنوري او فروری میاشت کې 251 بمونه غورځولي دي چې د تیر کال هم د دغه مودې که موازنه وشي نو دا شمېر درې چنده زیات دی. ورځپاڼه لیکي دغه بریدونه د ولسمشر باراک اوباما تر فیصلې وروسته د روان کال په سر کې شوي دي چې له امله یې پوځ زیات واک ترلاسه کړ چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف بریدونه پیل کړي. په دې د تورا بورا سیمه شامله ده چرته چې یو وخت پکې اوسامه بن لادن پناه اخیستې وه. د باراک اوباما لخوا د نوو اعلان شوو اصولو له مخې امریکایي ځواکونه په هغه صورت کې پر طالبانو حمله کولی شي که چېرې دغو ځواکونو ته ترې نیغ په نیغه ګواښ ورپېښ وي. همدغه راز د اسلامي دولت وسلوالو خلاف د جنګېدلو په لړ کې امریکایي پوځ ته لا نور اختیارات حاصل شوي دي. د پوځي کمانډرانو په خبره په تیر اوړي کې دغه وسلوالې ډلې د افغانستان په لږ تر لږه شپږو ولایتونو کې کنټرول حاصل کړی و، خو بیا په دې وروستو کې افغان ولسمشر اشرف غنی او امریکایي پوځي کمانډرانو ویلي دي چې هوایی ځواک کمپین او د افغان پوځ ځمکنیو عملیاتو له کبله دغه وسلوال تر یو ولایته محدود ساتل شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردوونکو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ استی زو کوټه ته. په کوټه کې د ایډز ناروغي پر ضد کارکونکو ډاکټران وایي ایډز ناروغي چې تر ډیره یې وګړي په جنسی ناروغي پیژني یوازې له جنسی اړیکو نه بلکې د زړې غوندې له بیلابیل لاملونو انسان ته ورپورې کېدای شي، ځکه نو ایډز ناروغۍ ته د شرم ناروغي باید ونویل شي. همدغه راز د ډاکټران وایي چې د ایډز مریض په ګولو او دوایانو لکه د نورو مریضانو تر ډېر وخته پورې ژوندی پاتې کېدای شي. تفصیل زموږ د خبریال خدای نور ناصر په دې رپورټ کې اورو.
په بلوچستان کې د ایډز ناروغي پر ضد کارکونکو ادارې د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د ولسي وګړو لپاره یو ورځنۍ د عامه پوهاوي غونډه وکړه چې پکې په دې خبره زور ورکړ چې د ایډز ناروغ باید هیڅ شرم محسوس نکړي او د ژړي او نورو ورپورې کېدونکو ناروغیو په څیر یې لامل یوازې جنسي اړیکې ونه ګرځول سي. د صوبې د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر نور قاضي تر دې غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ایډز ناروغي نور لا علاجه ناروغي نه ده او د ژړي، شوګر یا شکر او یو شمېر نورو ناروغیو غوندې یې درملنه ممکنه ده.
ایډز هغه څه چې خلک څنګه چې ایډز ته سمجھی هغه څه ناجوړي ایډز نه ده. ایډز هم هغه ډول ناجوړي ده څنګه چې هیپاټایټس ده. هیپاټایټس علاج کېسته ایڈز نام علاج سے نو خل ول الا ایڈز ویری زی ایڈ تے مجھے خالی سیکسوئل دا چیز سره ریلیٹ کرے دے دی ٹھیک دے جنسی می وجہ دے ہیپاٹائٹس کو جنسی دا چیز لگے دے سی ایڈز دا علاج تو دے سی دے چ ایڈز دا فرق دا دے چ ایڈز دا دوائیاں با تا حیات اخری ار دے کس خبر دا ہر جن چاہتا شوگر کی زی شوگر کا گولی انتر تر مرگ مشخرو ہر سنگ مشتر بلڈ پریشر سی بلڈ پریشر مشتر تر مرگ خرو.
د ډاکټر نور قاضي په خبره د ژړي او بیل بیل نورو ناروغیو درملنه ګرانه او په زیاتو پیسو کېږي خو په خبره یې د ایډز ناروغي درملنه د حکومت لخوا په وړیا توګه یا مفته کېږي چې اوس مهال یې په بلوچستان کې دوه مرکزونه یو په کوټه کې او دوم په تربت سیمو کې فعال دی.
یو کوټه کې ده یو تربت کې ده. اوس فلحال کوټه تربت کې د ایډ علاج شروع کړی ان شاء الله نور ډسټرکو کې به مجذوبه د علاج سینټران خلاصو. اوس موږ سروې ته روان یو. زما خیال دے ہر ځای کې ایډز مریضان شته لیکن خلک یې پټیخ ده. تو دغه سیمینارو مقصد دغه دی چې موږ خلکو ته ایډز ما پټواس او دې لپاره اوس موږ د پنځو ډسټرکټ کې لورلای کې نصیف الله یوب شیرانی نصیر آباد بیلګ گډانی دې کې اوس موږ سروې مو شروع کړی دی. دې سروې رزلټ راسي بیا موږ یو سم یو د چې باندې ورسېږو کوم څونی پرسنټ دی اوس کوم کوم فی الحال ده او ان شاء الله ابل کال ته موږ نور ډسټرکټو کې هم سروې شروع کړو.
د ایډز د مخنیوي د یاد پروګرام چارواکي وایي اوس مهال په بلوچستان صوبه کې د 350 په شاوخوا کې انسانان د ایډز په ناروغۍ اخته دي خو زیاتوي د دې ناروغانو کره شمېر تر دې هم زیات دی او لا هم دا ناروغان د شرم له امله د خپلې ناروغۍ حال چاته نه وایي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال رادیو ته وګورئ. د مشال رادیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوریدونکو، ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم او سلاکار سره تجهیز ویلي د سعودي عرب په جیلونو کې نږدې 4500 پاکستانیان قید دي. نوموړې ورځپاڼه وایي د کسان د غلا، منشیاتو سمګلینګ او وژنو ترڅنګ په مختلفو جرمونو تورن دي. د لیکنې غټې برخې له انیسا اجمل اورو.
ایکسپریس ریویو نس پرانلی کی په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د جمعې پرست د پارلیمان غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي د سعودي عرب په جیلونو کې 2393 پاکستانیان بندیان دي. نوموړي ویلي دي دا څرګندنه ده چې یاد پاکستانیان به څومره وخت د سعودي عرب په جیلونو کې وي. رسپانلی کې سرتاج عزیز ویلي چې په سعودي عرب کې 1385 پاکستانیان د منشیاتو په جرم، 385 د غلا، 1 اویا د جنسي تیریو، 4 د مرګ، 2 اویا د غلطو اسنادو، 10 د نښتو، 10 د کلنګ اغیستو او دغسې بیا 6 اویا د نورو جرمونو په تور نیول شوي دي. سرتاج عزیز د پارلیمان غونډې ته زیاته کړه دغسې بیا یو کم اویا پاکستانیان د افریقایي هیوادونو په مختلفو جیلونو کې قیدیان دي چې پرې د جنسي تیریو، غلا، منشیاتو کاروبار او دغسې د نورو جرمونو کولو تور دی. نوموړي زیاته کړه په جنوبي افریقا کې 4000 پاکستانیان د جنسي تیری او غلا، درغلې، مرګ او تښتونو په جرم نیول شوي دي. 9 په تنزانیا او 2 په کینیا کې د منشیاتو سره په تړاو جرمونو کې نیول شوي دي. په یوګینډا کې 3 پاکستانیان بیا د غبرګو منګونو کولو په تور نیول شوي او دغسې بیا یو د لیبیا، سودان، ایتوپیا او سینیګال کې د مختلفو جرمونو له وجې قیدیان دي. رسپانه د سرتاج عزیز په حواله لیکي د پاکستان حکومت په نورو هیوادونو کې قیدی پاکستانیانو سره د مرستو لپاره ګامونه پورته کړي دي او سفارتي چارواکي د یادو بندیانو د قانوني ملاتړ لپاره په مسلسله توګه د جیلونو دورې کوي چې دا شان د عدالتونو له لارې د هغوی په خوندیتوب کې ورسره مرسته وکړي. روس پرانلی کی سرتا جسیس ویلی پنور حوادنو کی دا آغو قیدیانو چی خپلی سزاگانی پورا کړی دی حواد تا دا بیر تا ستنی دولا پارا پا بیڑنی توگا دا سفر اسناد هم ورتا حکومت جاری کړی دی.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې مذهبي اقلیتونه وایي د دوهمې درجې د مسایل له وجې ورته د نوکریانو ترلاسه کولو په ګډون یو شمېر مسلې ورپېښې دي. په قبایلي سیمو کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکي ځینې کسان وایي مذهبي لږکي هم د پاکستان وګړي دي، خو د دوهمې درجې یا کیټګری بي د مسایل سره د دوی ډېر حقونه تر پښو لاندې کیږي. هلته د قبایلي سیمو ځینې پارلماني غړي بیا وایي د اقلیتونو د حقونو ترلاسه کولو لپاره پورا پورا هلی ځلې کوي. زموږ همکار انیس اجمل پر دې اړه یو رپورټ برابر کړی، راځئ چې په ګډو ته وګورو.
په قبایلي سیمو کې مذهبي اقلیتونه وایي د پاکستان حکومت دې د اقلیتونو لپاره د دویمې درجې د میسایل ختم کړي او دوی دې هم د نورو وګړو په څیر د هیواد وګړي وګرځول شي. په میرامشاه کې د اقلیتونو مشر خالد اقبال وایي په ډومیسایل کې د اقلیتونو لپاره په ځانګړي توګه د کیټګری بي یا د دویمې درجې لیکلو سره دوی ته د نوکریانو په ګډون ډېرې مسئلې ورپېښوي.
فرق دا ده چې موږ منارتي ولته چې کوم ډومیسایل به ایشو کوي کنه، په یې باندې لیکلای وي چې یو خو لیکلای وي چې منارتي ول سره داس لیکلای وي چې کیټګری بي. کیټګری بي دا مطلب دا ده چې لکه دی اقلیت سره تعلق لري. کومیش وایي چې یاره دا خو چې د ډومیسایل چې ده کنه دا اقلیت مطلب نه ده، دا خو یو رجستریشن ده د پاکستانی په والے سره. میش یو خو پاکستان خو دا چا کوي ویلې په سره ولي چې دا مطلب دا چې دا کریسچن دی دا وادي کنه ډومیسایل باندې خو دا څه خو په شناختی باندې لیکل په چارو چې دا سایونه دې دا سیکونه دې دا انګونه دې کنه ډومیسایل باندې میر صاحب وزیرستان شه دا لیکلې دې څه ګټه کری دي نه را خو.
په خبري جنسي کې د اقلیتونو مشر بابا جی ګورپال سنگ وایي په دې وروستیو کې په جمرود کې شاوخوا سل کاله پس عیسویانو ته د ډومیسایل جوړولو حق ورکړل شو. نوموړي زیاتوي د پاکستان آئین تر لاندې اقلیتونو ته پوره حقونه ترلاسه دي، خو د پاکستان حکومت دوی له پامه غورځولي دي.
مطلب 120 سال بعد چې کوم دی د مسیح برادری چې کوم دی مطلب د مسیح جوش وزل دی چې کوم په فاټه کې مسیح برادری پاتې کېده هغه له تر اوسه پورې چې کوم دی نېشنلټی نه ورکوله. موږ له چې کوم دی په کالجونو کې اډمیشن نه ملاویږي چې څه زموږ سره شناختی کارت دی، یو خدای دې موږ په مینورټی باندې دلته په کې پکې بې عزتی کېږي او یو چې کوم دی مطلب بیا په فاټه باندې نو مطلب موږ ذلیل کېږو. نو د ډېرو خلکو چې کوم دی مطلب چې هغه هم ګوري نو وایي چې دلته ستا جوب لکه نه ملاویږي، جوب نه ورکوي. بهشک هغه سیټ هغه زی به وي مینورټی او میجورټی لیکلو لاړو ضرورت نشته. چې کوم د مسل یو مسلم به علم ملاویږي په کار دی چې همدغه شان د سیک به علم ملاوي شي همدغه شان د مسیح به علم ملاوي.
په قبایلي سیمو کې بیا د اقلیتونو مشر نیلسن وزیر وایي په ډومیسایل او په نور اسنادو کې د ځانګړي ټکي لکه اقلیتونه لیکلو سره دوی ته د قبایلي سیمو لپاره په بیلو کړل شوو نوکریانو کې برخه نه ورکول کیږي.
او ماینورټی چې دي جناب موږ خلک دې ته د دې کټګوري راځي هغه وجه دا ده چې تاسو ته رولز رېګولیشن دي جناب هغه چې موږ خپل چې کوم نوکرو کې 5% پټا دي هغه اخیستل شي او چې ټرایبل کوم پټا دي کنه هغه لپاره موږ اپلای نشو کولی.
بلخوا د قبایلی سیمې کرمې جنسینا د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي چې په خپل سیمه کې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکړي دي او اوس هم تر ډېره د اقلیتونو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي.
کرمی کوم خبره ده، کرمی کې تقریبا ما سره 3% 4% مینورټیز را سره وي. لکه اوس ما ټرایب چې کوم هندوان دي هغه ته ما غومره حیثیت حاصل ده چې څومره دي ما مسلمانانو ته حاصل ده. نات ساوت کی هغه حیثیت نه لري او تحصیل ته کوم په کرمی کې یا په مدې خیبر کې ورته حاصل او باز یې مو په جنسایي کې هم مطلب دا چې خبر شته دي هغه ذهن ته نه غوته نو کرې ملويږي نو هغه ته هغه د میسایل ملويږي نو مطلب هغه حیثیت نه غوته ملويږي چې څنګه نور پاکستانیانو ته پخواد.
د قبایلي سیمو اقلیتونه وایي تر څو چې دوی ته د اولې درجې ډومیسایل نه دی ورکړل شوی تر هغې مسلې نشي هوارېدلی. اقلیتونه د حکومت نه غوښتنه کوي چې له دې سره دې هم د هیواد د نورو وګړو په څیر چلند وکړل شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خوست کې د قلموال مینې په نوم د خرګوټي یوه لویه برخه چې د ځایي خلکو لخوا لاندې شوې او کورونه پکې آباد شوي د غضب څخه د دې ځمکو د خلاصولو پروسه د امنیتي منصوبینو لخوا پیل شوه. د یاد ولایت چارواکي وایي چې د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې د کلکې مبارزې هوډ لري او د غضب څخه په خلاصېدونکو ځمکو کې به ټول ګټې پروژې عملي کړي. بلخو په خوست کې د ځمکو د ادارې مسؤلین د دولتي ځمکو غصب د حکومت پر وړاندې یوه جدي ستونزه بولي او زیاتوي چې اوس مهال په دې ولایت کې تر نیمایي ډېرې دولتي ځمکې غصب دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې اورو.
د شنبه په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د غصب څخه د یاد ځمکې د خلاصولو په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې د قلموال مینې د پروژې تخنیکي کارونه لس کاله وړاندې ترسره شوي، خو د 1115 جریبه ځمکې څخه 400 جریبه ساحه غصب ده او غصب کوونکو تر اوسه هم د دې پروژې د بشپړې پلي کېدنې مخه نیولې ده.
نن ولایتي ادارې چې د خلکو د قانون خبر ورکول سوی و د دغه شارګوټي د غصب نه د خلاصون پروسه نن عملا شروع شوه. ټولې هغه ځمکې ارګوټي او دولتي املاک چې هغه د غصب لاندې دي ان شاء الله د قوانینو پرنا کې اجرات ما ولسمشر د قاطی هدایت او ارادې په اساس هغه یو تر بلې له غصب نه خلاصيږي.
هغو کسانو چې په دې ساحه کې کورونه آباد کړي او د محلې کورنۍ پکې استوګنه لري وایي چې دوی غاصبین نه دي او د ځایي اوسیدونکو کونډۍ څخه په پیسو د ځمکې رانیولې دي. حکومت د دوی دا کار غیر قانوني بولي او وایي هیڅوک حق نه لري چې دولتي ځمکې خرڅ کړي او نه هم چاته دا حق شته چې دولتي ځمکه له شخصي خلکو څخه په پیسو واخلي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی وایي چې دې خلکو ته دوی 4-5 ځلې راغلي چې دا ځای پرېږدئ، خو دوی د حکومت خبرې ته غوږ نه دی ایښی.
هر هغه څوک چې په هر نوم یې غصب کړی ده هغوی ګناهګار دي، هغوی ګناه کړی ده. ولایتي شورا په دوی باندې غږ کوي چې موږ د ولس استاد یو، کله چې ولس ملامت وي موږ باید ولس ته ووایو چې ملامت یې. موږ 4-5 ځله دغو خلکو ته مراجعه کړې ده د ولایتي شورا وکیل صاحبانو، هغوی ته ویلي دي چې دا ځای پرېږدی، اما دوی هیڅ نوی اعتناو پروا نه ده کړې. بنا ان ولایتي شورا د خپلې ولایتي ادارې سره په دې برخه کې څنګ په څنګ ولاړه ده.
که څه هم په خوست کې تر نیمایي ډېرې ځمکې غصب شوي او خلکو پکې حتی پاخه کورونه، باغونه او سوداګریز مارکیټونه آباد کړي، خو ولایتي اداره وایي چې له هرې ممکنې لارې به غصب شوي دولتي ځمکې خلاصوي او له هغه وروسته پلان لري چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر استوګنیز خارګوټي جوړ کړي تر څو د یوې خوا د خلکو د بېکورۍ ستونزې هوارې شي او بل لوري ته دولتي ځمکې له غصبېدو ژغورل شوي وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو په هندوستان کې د نړیوال شلوریزه کرکټ لوبې روانې دي او کوربه هیواد د تیر ورځ پاکستان ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. همداراز د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې نن افغانستان له جنوبي افریقا سره لوبېږي. د وایس اف امریکا راډیو خبریال عبد نور چې دا مهال په ممبئی ښار کې دی چېرته چې دغه وروستی میچ ترسره کیږي له دوی سره مو خبرې کړي دي او په سر کې مو ترې پوښتلي چې د نننۍ لوبې لپاره د افغان لوبډلې څه چمتووالی نیولی او دا چې دغه میچ به په کوم میدان او څه وخت کیږي. نو نوموړی وایي
نو تقریبا یو 5 ساعته پس
لوبه شروع کیدون کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مخ کې د کلکتې نه دلته رسیدلې ده د جنوبي افریقا د دې دوه ټیم په یو ځای کې اوسېږي نو زه ورته چې وینم او خبرې مو سره شوې دي نو هغوی ټول همدا وایي دواړه لکه د افغانستان ټیم دا وایي چې مونږ د سریلانکا سره چې کومه لوبه وکړه اکیله نه تېروتنې وشوې بېرته د هغې یو کفاره حدا کوي او جبیره به یې کوو چې په دې لوبه کې هغه شان تېروتنې نه ونه شي جنوبي افریقا بیا وایي چې د افغانستان ټیم چې دی هغه وړوکی ټیم نه دی نوی ټیم نه دی مونږ اوس پخوا هم لوبه شوې ده 2010 کې او د دې تازه لوبه هم مونږ کتلې دي مونږ کوشش دا کوو چې دوی سره د مساوي یو ټیم غونډه لوبه وکړو نو نن میدان دلته د وانکټ سټېډیم دی د ممبئی او لوبه د کابل په وخت باندې 2 بجې شروع کېدونکې ده
عابد صاحب دا هم راته وایي چې پرون هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه په کلکته میدان باندې نو څه ویل به غواړئ تاسو په کرکټ ژور نظر هم لرئ چې څه قسمه تېروتنې پاکستان وکړلې او دویمه دا چې هلته کې د موجودو خلکو په خاص توګه چې کوم پاکستانیان وو هندوستانیان وو د هغوی تاثرات څه وو
لوبه ډېر زیات اهمیت ته او ډېر یو قسم ته زیات یاده شو په دې مطبوعاتو کې د سګورو حوالو له کبله نو توجه ته ډېره زیاته وه د میډیا او د رسنیو او د خلکو میدان هم ډکو ټول خلکو منتظر هم وو د سوشل میډیا کې هم داسې خبرونه خواره شوي چې د لوبې نتیجه به څنګه وي په هند د پاکستان کرکټ ټیم دا شانتې چارجل کېږي بیا چې په نړیوال جام کې کېږي هغه د یو غټ ټکی دی ښودل شوی چې پاکستان اوسه پورې ان دغه شانتې په غټ ټورنمنټ کې لوبه نه کټلې او هغه خبره بیا تکرار شو یو قسم ته خلکو ناراضي زیاته وه دلته هم چې کوم د پاکستان د ټیم مینهوالو یو ملاتړ کوونکي وو هغوی چې کوم فکر ته میدان ته تللي وو یو خو باران ورته لوبه وځنډوله لوبه مختصره شوه بل هغه پچ د توپ اچولو ځای هغه هغه شانتې نه وو چې په تېرو لوبه کې د افغانستان او د سریلانکا او د بنګلادیش او د پاکستان وو چې ډېرې ډېرې منډې پکې دي نو شل ورځې دپاره دا پچ د ډېر ناقصدونه نظر دا و چې هېڅ نه وو ځکه چې خلک راځي دلته شپږیزي وګوري دا نه دی چې دلته راشي دلته خلک وکټې وغورځېږي یا زر زر څوک لوبغاړي اوټ شي نو پاکستان هم ټول میچ کې زما درې شپږیزي وولی شوې همدارقم هندوستان هم ونه شو کړی نو په شل ورځو لوبو کښې چې شل منډې هم ونه شي نو هغه خوند یې نه وي نو لوبه وشوه هندو ګټله خو هغه لطف چې خلکو وانخېسته
په لنډو ټکو کښې راته دا وایي چې پاکستان لا هم چانس وسشته چې سیمی فاینل ته وځي او دا هر ورځ بیا که ښه لوبه وکړي نو فاینل ته وځي دوی مداره ته وایي چې بل میچ بیا کلی
دغه چې د پاکستان او استرالیا نیوزیلند هند او بنگلاديش د ګروپ چې د سخت هم دی او برابر هم دی په دې د چې هند بخوانی قهرمان دی د شلو ورځو همدا شان استرالیا هم ده همدا شان پاکستان هم دی نیوزیلند په دې تکړه اوس په دې څو کلونو کې شوی دی بنگلاديش چې دی هغه د دې منطقې ټیم دی بنگلاديش په پنځم کې راځي ځکه چې د کوالیفاینګ راوند را تېر شوی دی د پاکستان بله لوبه د نیوزیلند سره ده هغه کې به پاکستان مشکل ځکه چې نیوزیلند تیار ده هند نه ګټلی دی په همدې میدان باندې نو کوشش به هم د پاکستان دی چې د استرالیا سره ښه لوبه وکړي او د نیوزیلند سره ځکه بنګلاديش نه ګټلې ده او هند نه یې وبایلله نو هغه دواړه لوبې ورته ګټل مهم دي چې درې لوبې شي نو بیا خو کوالیفای کېږي کېږي خو که دوه لوبې وګټي بیا بل ټیم هم دوه لوبې وګټي نو بیا به خبره رنریټ راځي
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا راډیو خبریال عابد نور په ممبئی ښار کې تاسو ته د نړیوال کرکټ کپ د میچونو په اړه معلومات درکوو که څه هم دوی به دغه خبرو کې ویل چې 15 ګنټې وخت پاتې دی میچ شروع کېدو ته خو که دغه خبرې دوی سره زمونږ ډېر وختي شوې سهار وختي نو اوس زه تاسو ته وایم چې د افغانستان او سعود افریقا ترمنځ میچ شروع کېدو ته 1 ګنټه او 24 منټه وخت پاتې دی اوس راځو د دې ګړې روستي رپورټ ته د 1995 لمریز کال لومړۍ شپه چې د مارچ د 20 نیټې نه له شپې سره برابره وه یو شمېر ننګرهار میشتو شاعرانو فرهنګیانو د محلي موسیقۍ په سندریز بنډار ومانځله چې تفصیل یې د باز محمد عابد په دې رپورټ کې اورو
د ځوان سندر غاړي سعد الله په غږ کې د ارواخات صاحب شاه صابر غزل د جلال آباد ښار شمال ختیځ ته د بیسودو د سیند په غاړه له یوې حجرې څخه راوتی چېرته چې د نوي لمریز کال په لومړۍ شپه یو شمېر ننګرهار میشتي شاعران او فرهنګیان ورټول شوي وو او د نوي کال راتګ یې په سندریزو ولولو بدرګه کولو استاد لال پاچا ازمون چې د دغه سندریز بنډار تابع یې کړې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کلیوال سندری دی کلیوال ذوق ته او کلیوال
کلیوالی هیلی دی نو دا شپه په ژوند کې ډېره کمه راځي. داسې شپه چې سپوږمۍ هم رادبره ده، سین هم په مستۍ څپه څپه په غورځنګو درومي. نو دا یوه سندریزه، یو هنرمنده او یوه داسې شپه ده چې د ذوق او د شوق خواږه ښکلا او ښایست شور لري او زور لري.
لیکوال او خبریال اکرام الله اکرام مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ولسی موسیقي د پښتنو د کلتور برخه ده او دوی غواړي چې دغه برخه په سنسه شکل ژوندۍ وساتي.
دا پروګرام نه یوازې دا چې زموږ د دې ملګرو د خوشحالۍ په خاطر دی، بلکې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پرمختګ په خاطر چې همدغسې دیرو او وجرو کې به دا موسیقي د ډېر پخوانه غږېدله، نو موږ بیا هم غواړو چې د پښتو دغه کلاسیک موسیقۍ دود بیا یو ډول راژوندی کړو، ځکه په دې موسیقۍ کې واقعا سکون دی.
شاعر او لیکوال ضیاءالدین همت ملهم وایي چې یوازې محلي موسیقي ده چې دی ترې نه خوند مزه اخلي.
د نوي کال په همدې شپه ملګري راټول شوي او د محلي موسیقۍ نه خوند اخلي. هغه خوند چې په خپل ولسي موسیقۍ کې شته، هغه په غربي موسیقۍ کې نه وینو. شاعران او فرهنګیان خو بیا تر ډېره ولسي موسیقۍ سره ډېره مینه ښیي.
د 1995 لمریز کال د لومبۍ شپې دا سندریز بنډار ځوان سندرغاړي سعدالله د شپې تر ناوخته په غزلو، مصرو او سروکو بیداره وساته.